ساعت لس بجه شوه درنو آوریدون کو السلام علیکم ز اسمت ساروان ده ازادی رادیو دیخ پروانی تاسو ته هر کلی وایم. په دیخ پروانی کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرټکی د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اورېدل کېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وایي.
افغانستان کې د ریټریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تشخیص باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتاتسیوي راپورونه خپاره سوي وه چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-25 جنګي هیلیکوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک سي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلي د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ یې د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم له منځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل سوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل سوی دی. له دې وړاندې د خواجه غار ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل سوې وه او محلي چارواکو ویلي وایي چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل سوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حاج غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل سوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تنبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زورو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل سوي دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب سوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو عوامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه سي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول سي. د ترکمنستان ولسمشر قربانعلي بیرتي محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپور له مخې د دې پروژې عملي کار به په ډسمبر کې شروع سي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر لس میلیارد ډالر ډېر لګښت راسي او د 2008 میلادي کال تر اخره به ګاز پکې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 40 پله، یو یورو 20 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 20 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اورېدل کېږي. ایمن المقدم تېره ورځ په قاهره کې خبري ناسته ول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د ثبت وروستي ثانیه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوځ وایي له روسیې بیلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوځ 280 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلی دی. روسیې پلوه بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15 اشاته کړې وې. د نومبر په 16 د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې به ټولې درنې وسلې وستلسی. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر 3 لکه ډېر په ناغوښتونکي د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې وشي.
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دو کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په چیرې بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپلاین د خپلې برخې کار په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پورې چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپلاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپلاین 1,300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1,350 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورځې جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته، نورې جنگ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکې، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 9 بجې پیلېږي، او د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 9 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبې په ورځ یعنی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه، اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړه، او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1415 نوي کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي، په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي، او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. د مشرانو او ولسي جرګې رئیسانو په خپلو ویناوو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو او هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت دې د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوي په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او په تیره د مصطفی کاظمي په مشرۍ د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي، چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل مونږ ته پکار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو.
حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي ترڅو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو والو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
پر امنیتی ارګانونو او حکومت غږ کوو، سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هیواد په ځینې سیمو ولایتونو کې د شهیدانو د وارثي حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو او معلمینو د مهمیت بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د وارثي او د معلمینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د وارثي او معلمینو ته په مرکز کې اندوس ادامه لري. د مستحقو معلمینو لپاره 233 بابا
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه څنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کېږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومت هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دې په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاص علي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخي سیاست دوام ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت دننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سر مقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلوه رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړۍ غلط تبلیغات کوي. په سر مقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لاره یې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلی شوې ده. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی. خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلی په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخی او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخی سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستاني تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستاني کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې د دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل چې د یاد ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړی.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خدا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او د هغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نه کړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا سهوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نه سي.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی. دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي. سیده ما مقصد صرف انګریزی ورته ویل دی، ډبل شاتو د دستور نه.
زه خپل نوم در کوم، ما اسپورت واخ هر شی واخ. که د پاکستان نوم په جمع مکتب کې واخستل سه زما سر را پلی خواهش ته څه ښه کوم.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم چې نور دغسې رسم رواجونو، دغسې کلتورو کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صافی راپور لري.
پا په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او ویې ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي ضیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل اساسي در په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې له امله نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي، او دوهم، ناامنۍ د بیکاری لامل ګرځي او بیکاري د چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه ږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنۍ شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تګ ته زړه ښه کوي. ویل کیږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیک شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې د مخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 130,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا، یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ، یعنی پرون، سپین غر زمریانو بوست ساتونکو او د امونې هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان ځدران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میلې نیمایي مزل ووهه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړۍ لوبه چې د سپینغر بازانو او د بوس ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړۍ توپهنې ته د بوس ساتونکي راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بوس ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډېر هدف سیالي لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف د منیر احمد د نه شپېتو، کبیر عمر د 4 او عثمان غنی د 2 منډو په مټ تر 108 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمریا نو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بال یې د 4 لوپاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري ناش پیتو، سمیع الله شینواری 4 او مسلم موسی د 26 منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 19 اورونو کې د 2 په سوځیدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 توپونو یې 2 مرستو منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امو ننګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 وړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي 6 او میرویس اشرف 2 منډې جوړ کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه 4 لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امو نهنګانو بیا د 4 څخه 2 ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړي ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنی د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 12 د داعش غړي وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوځ وایي له روسي په لوبه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولې دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باس خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخ چوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرستې له هېواد بهر د افغان ډاکټرانو په مالی مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیرخېګڼې په کارونو مصروفه دي چې له دې ډلې یو هم د باس خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو 2.5 کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد شمې پورز یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوی او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیه کړي چې له دې ډلې شلو تنه ته یې د مرسته رسولي او پاتې ولستنو مازورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ټی ویلچرې ویشلې او دغه روسي ویلچرې چې د ننې تاسې توزیع ګوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي و. دا د شلو ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میش روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران هغوی موږ ته د ودیر شو ویلچرو لپاره پیسې را لېږلې وي. شل مو ورته توزیع کړي او په راتلونکي مېش کې به ولز داغو نورم توزیع کوو او زما هیله د هغه افغانانو ورونو نه چې هغه کبه داخل کی وي کبه خارج کی وي وسی کیږي نو د خپل دغه سي مزورانو ورونو خويند سره دي مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دي باس خیریه بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مزوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالی امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې کوم سره تا ته دومره کومه کې وکړم سره نن پښ گزارې دي.
د ماما خیریه بنسټ مشر انجینر محمد عمر په ټولو سرمایدارو خلکو غږ وکړ چې د خیر په دې کارونو کې برخه واخلي او خپلې مرستې دي د خیریه بنسټونو له لارې اړو کسانو ته ورسوي.
خارج کې دي او وسمن دي او هغه ورونه چې دلته په میشته دي په ننګرهار کې میشته دي او وسمن دي موږ هغه باندې غږلو چې دغه خپل مرسته هغه خیریه بنسټونو سره چې رښتینی ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل مرسته ونشمي.
په ننګرهار کې لاله سوزیات خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغه ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږي مرکز هم جوړ کړی چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو. ژوند په شیبوکي او مخکښ شسی همداراز د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر دغو مخکې د مصر په مصر کې د لویدلې الوتکې په باب، د مصر په سینا کې د رالویدلې روسۍ الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي رادیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اورېدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشي کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یوځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی، خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنګونه
تاسو مو نوم را تواخلی؟
زما نوم بلال ده.
ښه بلال، دا ولې بلال نوم در باندې ایښی؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه حبشي و
ډېر تکلیفونه تیر کړي.
بالکل.
ښه، بیا چا در باندې ایښی؟ مور، پلار، کوم بل شه؟
دا خو د ما د خاص د پلار نه مولانا ده.
هغه در باندې
ایښی؟
او څه کوی؟
زه خپله د پانتون محصل یم، د اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم، سپیشلیست مې اکاونټینګ فاینانس.
څنګه مو دغه رشته غوره کړې ځان ته؟
والا رشته هم دا د ما خپل هغه ول تقاضا ول چې زه باید اقتصاد د سمې علاقه ډېر اوره.
په لیسه کې کوم درسونو سره دی جوړه وا؟
لیسه کې خو موږ خپل چولو هغه بزنس ووکیشنل های سکول و مسلکي لیسه ول پاغي کې هم دا نه هم سم نه بعد منګا دا تدریس د مزه اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ او اکاونټینګ او بیا مارکیټینګ او مخبل خاص اکاونټینګ سره علاقه ده.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولوم، د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو. تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک منګا هغه کول وظیفه مې ځکه. ښه،
اوس خو وظیفه نه لرم؟
نه نه، په الحال وظیفه نشته.
د غزینې ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زر نه دی
شوی؟ والا دی اوسنی حالات دی را رسول چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چلار شو چې دلته مشکلات ډیر زیات دی. هغه
لکه څه وای ملګری دی، خپل خپلوان دی، خپل څه فکر لري
یار؟ دلته نه د امنیتی وضعیت د خلکو سره ډیر اندېښنه ده. دا نوې ګوندونه را پیدا شوې دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي،
ویر اچول.
کنده دغه ډیرو خلکو ځوانانو وایي چې سبا د سنې چې شل کلو یا لس کلو جنگو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنگونه شروع ده، دغه ویره د پاره اکثر ځوانانو ده.
تاسو ول چې تقاضا شوې و، یعنی خپل مغختل چیرته لاړ شي؟ کوم بل چادر ته ویل شي بو بده زم؟
یار ما خپل تقاضا ول چې د جرمني ته لاړ شم کنه. کور بیا هغه شنه ما مولا پلار ویلی وای، پلار نشم مشکله هغه.
بیا دې څنګه څه دي ور سره وویل ودي منلې پلار خبره
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي
والا د څه چې الله چې انډیوالان دوستان تل یاکسونه هغه چې خپل مشکلات ول دمنګ نورم زړه تنګ کنه
هغه څه وایي چې مر راځي سخت
هغه وایي کمر قبلې د ایران پلار راشه او ترکی بیا نن ډیر خطر
په سمندر راشه
او په سمندر راشه
چاو نه نو اوس مزړه نه دی
یار اوس مزړه نه دی
بس خوشاله اوسې ژوند دې
آباد اوسې
مخکخه خزي
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلی په توګه اصلي مشکل څه وو
مثال دخل سلو سره چې او لایا چې دی او هغه د ټول لاسو موضوع لسم چې لا هغه په مرکز کې د خپل دې له لې چې مکتب تراشي کومه دادي چې ما د لوی د مثال چې یې نه دی نه لري دا د خپل سره هم مخه نو کومه دې نه دی راځنه دا یو څه هغه څه ورونه چې ما تاسو ته ورولم دی
تاسو چې خپل خپلوان چې موکل اساس کور سره تل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
څنګه کوم چې هر نو شول د کله چې کورنۍ ته راوړی چې کله کولې نه ترایي هغه نو مخ دې رسې دې چې اصلي چې دې کړو چې دا څنګه مو په چې نو نه دې دا فصل یو اسلامه دې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي دې دې چې نه دې بس مې دې دراځه باندې
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي تر دې
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څرنګه
بعض مسائل باندې درکول په بعض مسائل باندې سر خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې راوړل دا مثلا د لنډې سر کې بیان کړم یا په شیټ بیان کړم چې ویلاندې مثلا په شکل بیان کړم خو نو څنګه دا خو ما پوری نه مرګي ما نه خپل نه دي پوښتنه ما هم سره نه ده څه مو کړو او څه دا نه اوسه څه لورو مې سره په دې کې نه څه کړو پښتو لهغه سره خره خره چې ما په دې کې د دې په خلکو کې دی په خالي نه دا چې دا مثال شاعرانو نه دی لیکوالانو نه دی خو اصلي ژوند نه دی خو دا اثر دې د لیکنو اثرات نه دي چې ډېر څه اخر څه مثال دې کله پر ځان نه چې خپلې ځل خلک باندې په دې کې چې د ما سره لري او د ما سره او ګور ما هر څه په نورو کې څنګه خلې او ما بل نه په هغه کې نه ما هم څه دا هغه جمله هغه نن دي چې څنګه څنګه دا څه 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 ما کوي دا څه خبره ده سبا به څه کار نه کوي نو بیا دا نه پاتې ده څه څه څنګه چې هر څه انرژي د څه څه د دې د څه څه کار دي دا چې ما مسجد کې له ځان نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال څه دي چې په ما سره نه نه څه نه ورته پس لیکنه دا وی څه قرار یا څه دا خاني په کوم څه کې د څه په کوم څه کې د انټرنټ په کوم څه کې چې څه خو هو مې نه کوي که څه ورته تمام دی الله سبا به چې نه چې څه کې دا دی دا راځي نو ما او لا په دې هغه څه چې ما کار کوي د ستاسو د مهمه مسالې کوي د ما د انسانانو د برابر د یو موضوع شاید کولای شي هغه څه چې درور کې یو موضوع شاید کولای شي د رسالې په خاطر اته نه د بیان کولو یو څه چې یو مشکل ده له پاکستان اخر په یا کوم یو څه چې په ناغه خاطر د بیان کوم دی د دې ته نه ځان غواړم نو حتماً دا دې کنه وکړه نو د کوم دې داسې دې ضروري دا چې خپل اشتباه منم
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اوري بلیږي دوی ترې زینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یې یو شمېر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننې خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بې برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوي د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځلې لاړ شي.
په درې مو باندې کراش نو باید ورته واده دی. بیا سبا په غور ورته چې په یو مرکه باندې ورکنه یو دوه درې واره په ځای وي باید لاړ نه بیا خورولې ورکړي. بیا یو نه خورته ورکړي چې دا واخله درمې کړه. بیا کوژدې مراسم په دې نمونه دي چې بیا کوم چاته چلو رکړي هغه دوی سره کینی یاره یا لس نفره یا شل نفره یا دیرش نفره زه در سره ولم. نو بیا دا مخه شل دیرشو نفرو خرچه هماغه د زوی پلار وکړي.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو ښځه وکړي. سکینه کوچی یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلی دي.
مونږه چې دسمال ورکو راشي ښځه سړی هم راشي او ښځه هم راشي بیا وړکۍ نخه ورکو. لول وړکۍ دسمال ورکو یو دوه پاکټ چاکلیټ کې کېږي چې هغوی لاړ شي بیا غټ دسمال پسې راشي. جوړه راوړي جوړه راوړي پنځه جوړه کالي یو د سرو ګوت دی دا راوړي چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلان او په ځونډیو هر څه پکې وګڼو ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ورباندې کوي ساریان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ اور په پښین دی اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړې کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښه باران وشي. نو ما وړي د یو شمیر ځنګړو دودونو پاره هم غږیدلې.
بیا سبا ته سپین کالو راغونه نه وي وی سي خیمو ته خیمو کې بیا د واده شپه یې پاسه باران راوړي او ټکارې خي پدرې ما باندې نه وی راځيګه کې وړو کې لاس ور باندې وي وړو ور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي زمنګ روان نه راځي زم راشي وی هی ګورې نه زم چې کله نکاح وتړي بس یلا د واده پښپ بیا زم ګور بیا چې د ورځې زم راشي نه وي ته بیا هم ته مخ پټای څلور ورځې د میړه نه مخ پټای خواخه خسر نه مخ پټای لورونو نه ګرګانو نه تا وي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تیاری پړ راته غېدلې. نو موري وای
دا رواج چې ډیر ګڼ ګڼ کمیسونې کول ګیبي پرتګونه ورته لري غټ غټ وو سفر واجونه لمبا نه تللی دی وسار سره کوشش کیږي سپک شوی و غوندی وو سه څوک مالدار کوچان دی او اوسم امغه خپل رواز نه ده پریخه دی ته زه خپل مایرانم ګوره په خوانه خیاط نه شی وو همدغه نه ماشین وو همدغه خزه بناسی غریبانه نه بو اج پلانی واده د سکه خیر یو کال مخکې به دا کاری غندل باندې شروع سره کړی وو همبازه مسلکی خزه به وځي دا سره کم جوړی هغه به راوځي زبر ټولی سره د نارینه او کالیم د خزه باندې دا نستوري به داسې پراخ پراخ آزاد به پایچې به آزاد آزاد وي یعنی باور کو چې تواسکټه پوری ورته ګندل ته خولي پوری ګندل خپل به مواد ورو په خوا د سرخی د ودا و سپیده ده دا اوس ورته بل چې وایي سرخی د سپیده سور رنگ به راول خالونه به دړې به ورته دي دا ضرورت باندې کاغذ دا به ورته نه وي ته پردن کاندا دې زردلو کاندا به خشکړه و دې سر باندې په یوټیوب به ورته و بیا به دا ضرورت کونه به باندې سری کول نو اوس ما ته چرته دی خدا او دا سم مګل دې ځان زړه دا خو اخر کړي و دا غریبانا دې ډېر غټه خبر به دې روغنی موي و چې روغنی موي براوړي نه وي ته به روغنی موي خامخه راوړل کېده
دا وایي چې کله به کوژدنه وشمه نو پاره دښته کې به چې څومره کوچیان وسیدل په شریکه به د واده لپاره تیارای نیو
مې کوچیان به په اشر باندې غرض تل لغنه به لګی راوړ چې پلانې واده د ورځې نه دا به ګډه ګډه خاص ته خو خلک یې اتفاق هم درلود یو صمیمیت هم درلود چې نو زه تخپل اوس پر دې ټول کوم والا کړي پلانې زوی واده د لاش دې نه خاص راوړي یار یو بروانو ګډه به افشا کړي خاص به واچو بیا به ټوپک راوخې نه کې به وشتلې ډزې به کولې سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټي اوریږي په خولې مګر اوس دغه دوه تغییر کړي دا چې د څه ډول تغییر دی لاغه به وورو
ما خپل ته واده کاو د پیازه روان پخ خور خزه کړي و د جراغ له بازو ته مين مال له خرچه دې کړي ګډې راکړي هغه ازبکی ورته کسباله ورته اوس لا اکثر ازبکی را پیدا شي څوک ازبکی پخې څوک کشمش پله ورته وای ورته دغه پخې په خو په کوټانو دا غټي ورې پخولې تا به ورور کرت ورته سوله و اوس نه کرت شته و نه غټي ورې شته و مسمدغه د پیازي دیو مسمدغه کړو نن خو یو د بل نزان کله کوي
دا چې ناوې دې زوم کوټه چې ډول وړل کېدله او چې تغیرات پکې راغلي دا پښتنه به هم ملک عبدالستار راته ځواب کړي
مخانه وختم تلره دا سونو وختم تلره په دسي موټر کې خو وډم نه چې هغه دسي ارزان به موټر دا 5000 ډالر چې قیمت نه پخې وډم نه د 5000 ګول پوسکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غسي کې په خو وختو کې خو کجاوي کنه یو کجاو به دې په لوټر له یو به دې په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل څوک کم انجلې به واخه به بل خو کې کنه ورو دې به خو روانو اخره به کوچانو ورو څوک به ګډي دا چې به ګولونه ول دا شي کارو وس خو د موټر کار دې کمرې پیدا شي نه هغه ټاپ والا موټر کې یو پرته ولای اوس دغه سیمه مې لګا
پینځه دیش کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي لمکسره مارکه کړي ورته واک بشو
دوه کال بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما یو دغه واړه بدلې می زه هټه مو سړی می مغاټ اوس چې دی لکه زری ور کو زری واده کو یا سړی لندن کې یا دنیا ډیرې اوس پات څه دغه شو
اته واده کې څو جوړه کاری درته اخستی و
خډیر
څو جوړه
لاس جوړه به ولس دی کړي ولس می مور کړي
ټوټه چې وڅ رقم
و کی ټوټي وی هغه وخت لکه زه چې ودی نه مغي وخت کې ټوټي خوشي
چیو
مخملونه واو لکه هغه وخت کې د لمندارې غوندې ټوټي وي تاسو مونږه کاری
بیا دا کور کې تخپل وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږه وګنډل
او دی واده دی ورځې کمیس دې څه رنگ و
سپین رنگ
څه رقم یې ګنډلې و
خپل هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې و
څلور متره ول تر اخره سم کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دې چیو شال و گاز څه رقم شال
سپین شال سپین پرتګ سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
اته سپین رواج ده
سپین
اگه دی واده کالی بیاره واده رو سما غونده کنه
ای غونده
بیتا واقع است رو واده رو سما چون رو وقت
دیر وقت پوری ماست
زور دیکه
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سرقم و
شنا
اگه تسول
اگه نیم سرق
لاسو پی در باندې سرکړل
خويند مې نامې
سرقه مې سرکړل
دې زپور
زیورات را توې کوم شې نه درته واخستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وس غوغو علي ګان یمي لونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دې دې شې نو شاو غز ما وخت یو چار ګول
یو چار ګول
یو چار ګول اون پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شې نه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولې تیلالي
لادی دا فیشان دې مخ باندې وکړ دی واده په وراس کنه چادر باندې وکړ چې وکړه سره رقم شیان
خويند مې وکړ هر شی نه په منګه وکړ نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړه
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چش کې بوتللې
دارسنه تورخمه پوری زموږ د پلار کور موټر بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه بیا خرابسته
دارسنه وا ګلپوش کړې ما
نه ګلپوش چې
څرقم
هم د ساده
ساده و ولې نه ګلپوش کړې
خو لګا د شپې وا اختراوان
ښه لیکل نو د خاون دې څرقم کالی کړی و
خاون مې خو فیسټ سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
یې خاله ته ورته ګنډلای و
نه نه
څرقم
خراب اچ
خپلې کې بیا له واده روسته کومبل مراسم هم لري تخجمی و ما
نه نه هغه مونږ نه لري هغه مونږ کې راواز نشته درې مورس چې شیرا جګه شي خپل د کور کار شروع هغه مونږ کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو اوس سپورې مونږ کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې ځانګړي سبک لري اته په موسیقي کې په سندرو کې اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانې اتن او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو اته شاعرانو اتنیزي پکې ویلي دي او ټلونو کې چې موږ تاسو اورو ګورو اته په رادیوګانو کې ډېر ترزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوی دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچانو ته ورته موسیقي کې کارول شوې ده ټپی چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه معلوم مګر کوچانو د لپاره ویل شوې دي انجونو د خوانه ویل شوې دي نارینو د خوانه ویل شوې دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموري په خبره چې نام نه یو د کوچانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا من دراتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خوښیتونه
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا